السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي د سپین خبرې یا راکوراسته پروګرام اوریدو ته سزیبا خادم يم داده امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده قدرمنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د وچکالی او د اقلیم د بدلون د اغیزو په حق له یو ځل بیا په افغانستان کې په دې حق له اندېښنه څرګنده کړې ده او ویل دي چې د وچکالی لامل ډیر زیاتو کورنیو خپل مینې پریخې دي او په ډله ییز ډول بارانیو هیوادونو په شمول په خپل ملک هم نور سیمو ته کډه شوې دي د خپل مینو نه بي ځای شوې دي د خوړو نړیوال پروګرام د فبروري په 2 د اکسپو ټولنیز شبکه کې د افغانستان د دفتر د مشر یو لن ویډیوي پیغام هم خپور کړی دی او هغه وایي چې د اقلیم د بدلون او وچکالی د اغیزو لامل ډیر کری تش پاتې دي او خلک تللی دي نور سیمه ته نو موږ سره تر هر څه مهم سوال دا دی چې د دغو بې ځایه شوو کلیوالو سره څنګه مرسته وشي څه وشي چې نور افغانان د دغه سي مشکلاتو سره مخ نشي
بله ما هم سلام های خود تقدیمتان میکنم با امید از یک صحت و سلامت باشین فوزی احسان هستم در یک ساعت برنامه رو کراست با زیبا جان میزبانتان هستیم البته مثل که زیبا جان گفت در رابطه با خشکسالی ها و تاثیرات خشکسالی ها در افغانستان بر زندگی مردم صحبت میکنیم دو مهمان گرامی داریم محترم ولی مدقق متخصص امور محیط زیست و همچنان فضل الله اختر محقق تنظیم منابع آب و اقلیم میباشن با ما امید است آخر برنامه با ما باشین مدقق صاحب سلام اختر صاحب سلام به شما همچنان
سلام تشکر خدمت اختر صاحب باش خدمت بیننده شما
بسیار ما از هر دوی تان سپاسگزار هستیم که وقت دادین و در برنامه آمدین تا روی موضوع خشکسالی و تاثیراتش و راه های حلش بر مردم افغانستان پیشنهاداتی داشته باشین ارائه کنین زیبا جان سوال از مدقق سب آغاز میکنیم مجازی اختر سب مدقق سب شما قدمه هم شنیدین خب طبق گزارش ملل متحد خشکسالی ها در افغانستان واقعا نگران کننده است و حتی باعث شده که مردم ها از روستاها بر جاهای دیگر برن و مناطق اصلیشان به خاطر نبود آب و خشکسالی ترک کنن اول خب اگر به عنوان مقدمه بگوین که دلیل خشکسالی های پیهم در افغانستان چی میتونه باشه؟
بسیار تشکر میکنم بلی که وقت برنامه را به یک موضوع بسیار مهم و حیاتی اختصاص دادیم. ببینید خشکسالی در افغانستان یک پدیده نو نیست. ما به شکل طبیعی در افغانستان از سالهای بسیار قبل، صدها سال قبل ما خشکسالی را داشتیم. ولی به شکلی که فعلا خشکسالی در افغانستان مردم متجربه میکنند، به این دوران بسیار کوتاهی که فعلا رخ میده و به شدتی که فعلا رخ میده این یک چیز نوی است که ما در افغانستان در گذشته تجربه نداشتیم دلایل از این مختلف شده میتونم مجموعا در کل دو عامل عمده برای بروز خشکسالی وجود داره که یک دلیلش دلیل طبیعی است و دلیل دومشان او را دلیل مصنوعی ما میگین دلیلی است که توسط کار و فعالیت انسان و بشر در این زمین رخ میده متاسفانه ما در افغانستان طی تقریبا 50 سال گذشته ما جنگ داشتیم ما کشور ما ویران شد در اثر جنگ های خانمان سود در کنار از این که جنگ باعث خسارات بسیار شدیدی هم به جامعه وارد ساخت هم به اقتصاد ما محیط زیست ما در مجموع هم از این ترمان نمون ما در افغانستان به شکل بسیار بیرحمانه و خط جنگلات مواجه شدیم ما چراگاهی که در افغانستان وجود داشت تخریب شد منابع آب ما تخریب شد سیستم های سنتی که برای آبیاری داشتیم در اثر جنگ ها تخریب شد و این چیزا یک مقدارش برمیگرده به عوامل طبیعی و بسیار زیاد برمیگرده به عوامل انسانی و بشری که ما در افغانستان متاسفانه زیر هر عنوان و زیر هر کاری که بود جنگ را در افغانستان قائل بودیم که ادامه پیدا کرد و بالاخره باعث ازی شد که محیط ما تخریب شود. و در کنار از این پدیده جدیدی که فعلا در دنیا به او دست به گریبان است موضوع تغییر اقلیم است به سطح دنیا، که متاسفانه در افغانستان مردم ما همساله قربانی میتن در پیامدهای منفی تغییر اقلیم در افغانستان، که یکی از بخشای بسیار عمده که در اولویت قرار میگیره در افغانستان خطرات تغییر اقلیم همین خودسالی است، که ما تقریبا اگر یک سال دو سال بارش داشتیم یا برف و باران خوب داشتیم، باز برای 3-4 سال تا 5 سال باز بارش نداریم. بلاخره در نتیجه از این کاهش نزولات آسمانی که ما در افغانستان داریم در مجموع محیط ما به کسر آب مواجه میشه، که این کسرت یا این آب که ما از دست دادیم در این سالهای خشکسالی به شکل طبیعی توسط بارش هایی که ما باز برای 1 سال 2 سال داریم این تلافی نمیشه، که در نتیجه از این و در مجموع خاک رطوبت خود از دست میده، بالاخره قابلیت از این که بتانه هموطنهای ما در او کشت و زراعت را انجام بده یا مالداری را از پیش ببره که توانایی را زمین از دست میده و بالاخره مردم ما نمیتانه که معیشت خود را به دست بیاره و بالاخره منجر به این میشه که قسمی که شما در گزارش به او اشاره کردین و WFP هم اشاره کرده، ای اثرات منفی تغییر اقلیم باعث از این میشه که هموطنان ما مجبور شوند که امو محل امو جای امو قریه و امو خانه و زمین خود را رها بکنن به خاطر به دست آوردن معیشت، اینا مجبور میشن که رو بیاورن به شهرها به شهرهای بزرگ و از یک ولایت به ولایت دیگه، که
دیر تشکر
منجر به مشکلات و به مشکلات زیاد دیگه اجتماعی در افغانستان میشه که ما شاید بودیم.
تشکر با شما برمیگردیم مدقیق.
ولی مدقیق سب کور بدن لکسین که فازی جانی ولی بیر تبیا هم تاسی ترزود و نور و نظریات و دوپاره چه وای رو چه تاسی سفکر کوی. ولی مدقیق سب تاسی تسلیم شوایم خده چه پخ پروگرام که پخ خیر راغلی لکسین که چه مخ که ولی مدقیق سب ولی دیرو بخی ساسی نومه ولی مدقیق ولی فازلا اختر سب و مدقیق سب مخ که ولی دا شرایط بیان کرد چه عوامل سی دی دیر عوامل بیان کرد و دا در رپورتونو لقرار د 1998 کال رئیس د سه راغلی دی وی چې په افغانستان کې سو زله ډیره سخت وچکالی راغلی دی، مثلا په یو ځکه وی چې وی 2013 کال کې چې دا وچکالی راغله 14 میلیونه خلک په افغانستان کې د وچکالی وزپړ. همداشان بیا په بل ځکه په یو نوټ کې معلوم سره چالته وی چې 2020 کال کې چې کوم وچکالی راغله هغه کې 14 میلیونه خلک متضرر شول. او د دې سره بل خبر داده چې د زمکه لاندې د اوبو کې منابع چې دي هغه کم شوي، دا خطر ورسره یو ځای شو. د اقلیم بدلون هم د پاسه ور باندې واچوي. دغه سو مسلې چې راغلي په افغانستان کې د وچکالۍ مسله ډېره بحراني شوه او خلک هغه د تاسو واورېدل چې مجبور شوي دي د یو ځای نه بل ځای ته وته خارج ته لوی کډه کوي او کډې کړې دي. اوس دا چې عوامل سي دي دا ټول جدا جدا وسیړل شي دا به پریدو. ما ته مهم سوال دا دی چې همدا اوس چې په افغانستان کې څوک د نورو مشکلاتو نه علاوه د وچکالۍ د لاسه بې ځایه شوي دي په داخل کې دي، د هغوی مشکلات د هغه خلکو نه شاید ډېر وي چې دوی خارج ته تللي یا د تلو په حال کې دي، او دا په ډله ییز ډول دستجمعي خلکو کډه کړې ده د یو ځای نه بل ځای ته د یوې سیمې نه بلې سیمې ته. په افغانستان کې په هر سیمه کې حالات داسې نه دي چې د دې خلکو غم ومخوري. ته څه فکر کوې چې دا د چا مسؤلیت دی څنګه دغو خلکو سره دفتن کومک وشي د دوی دغه یو مشکل غم خو وخوړل شي؟ که کوم نظر ولري تاسې په دې برخه کې کوم پیشنهاد ولري؟
من نه ډېر زیات په عواملو باندې خو مدقیق صاحب تفصیل سره بحث وکړو، هغې ته نظم دا چې د چا مسؤلیت دی واقعا خبرې دا دی واقعا د خبرې دا دی چې افغانستان کې برحال حکومت یا نظام چې دی هغوی مسؤول دي چې خلک چې بې ځایه شوي دي هغو ته د اوبو یا د پاکو اوبو رسول متيقینه کی. خو مونږ متاسفانه هغه فکر کوم نړیواله ټولنه هم دونه دخالت نه لري په اوسني سیاسي حالات کې چې په افغانستان کې هر کس ته رسیدګي وکړي. او شاید اوسنی نړیوال سیاست هم دا نه اجابوي چې هلته مرستې ورسیږي او په زمن کې ځایي دولت یا ځایي نظام چې دی هغوی مسؤول دي، طبعا مسؤول دي چې هغوی د دغه مشکل غم وخوري، خو دا چې تر کومه پورې رسیدګي کړې ده دا باید د هغوی د طرفه راشي چې دوی په کوم لیول پورې کومه سطح پورې خلکو ته مرسته رسولي، خصوصا د اوبو په اړه باندې. مثلا د کابل پایتخت بعضې سیمونه موږ واورېدل چې خلکو کړه قابل دسترس نه دي هغوی لپاره.
نو تاسو چې ګورئ ستاسو د مطالعاتو په اساس داسې خو راپورټو کې راځي چې وایي د څلور دېرش ولایتونو نه تقریبا 15 یا زیات کم د ولایتونو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده. ستاسو معلومات څه دي؟ ولې په دې ځایونو کې دغه ستونزه د نورو ولایتونو نه زیاته ده؟ د نورو ولایتونو کې څه خوبي موجوده ده، څه بهتري موجوده ده، څه اقدامات شوي دي چې په دې 15 ولایتونو کې د وچکالۍ ډېره ده او هلته نه ده؟
د افغانستان د اوبو اصلي منبع چې دغه یخچالونه دي چې هغه د افغانستان په شمالي حوزه، پنجمو حوزه کې او د کابل په دریایي حوزه کې وجود لري. نو زموږ د سړنو په اساس چې په 2002 کال نه واخله تر 2003 کال پورې د اوبو عمومي مقدار کمیات چې څومره کم شوه دی په هغه کې تقریبا 4% سلنه برخه یا 4% برخه هغه د ځمکې د لاندې د اوبو کمښت دی او 9% برخه چې دی هغه د یخچالونو د کمښت وجه ده. نو چونکې اقلیمي تغیرات چې دي هغه یخچالونه متاثر کړی دي، په هغې په نتیجه کې د یخچالونو چې کومې اوبه رابهیږي لاندې سیندونو ته، د ځمکې لاندې اوبه او د افغانستان سطحي ذخایر غني کوي، اغه مقدار عموما د یخچالونو په صورت کې چې کم شوه دی. نو طبعا اولین ولایت اغه متاثر دي چې هغه پایناو کې دي یا د اوبو په اغلاندې سطح کې پراته دي، چونکې په سراب خلک یا سراب ولایتونه د خپل اوبو د کمښت پوره کول لپاره باید اوبو نه استفاده وکړي. نتیجه تن لاندې پراته خلک چې دي، لاندې پرتی سیمې چې دي، هغه د اوبو نه محروم کیږي. نو د طبیعي عمل دغه دی اصلا. نو دا عموما چې کله هم د کانال په سطح باندې د اوبو کمښت راځي، نو یا هغه دی قان چې هغه په بر سر کې د اوبو یا منبع ته نږدې دی، هغه نسبتا کم متاثرې په نسبت هغه دی قان چې هغه لاندې پروت دی. خو به په همدغه شان ته، چونکه ما ویل چې پنجامو شمالي او د کابل دریایي حوزو کې زمنګ اصلي یا مجموعه د یخچالونو وجود لري، هلته د یخچالونو د کمښت اقلیم تغیراتو له امله په پاسه ولایتونو کې مشکلات کم دي نسبت د لاندې پروتو ولایتو، ځکه هغوی ته کافي اوبه نه رسي چې هم په سیندونو کې هم په کانالونو کې هم د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کیږي. نو دغه هم د یو طبيعي هغه دی مشکل دی.
دغه ولایتونه تاسو که په نامو باندې یاد کې خو زموږ اوریدونکو ته به دا ډیر ښه معلومات چې مثلا کوم ولایت کابل کې دومره مشکل نشته، ځکه هلته هغه د اوبه چې د پغمان د سیند نه د زی ناراضي په دې ولایت کې تیریږي، بیا نور ولایتونو کې سیندونه ورسره یوځای کیږي او هم د سيزي تر کونار او کونار نه بیا هم د سيزي هغه خبره پاکستان خواته دغه دوه بو دغه خط سیر او مسیر چې وسنجوي. کم کم ولایتونه ډیر سخت متضرر دي هم د اساس په فکر.
مثلا کزه د پنجامو او زیاده کم پاغي کې بدخشان نه لري متاثر دومره، وجه دا ده چې بدخشان چې د خپل دغه یخچالون لري خود نفوس دومره زیات نه دی، البته بل په زراعت کې استفاده هم دومره نه ده. کدغه شانته د بدخشان سره وصل نورستان دی خواته وګورو مثلا، الته چونکه د نفوس او مقدار تعداد دغومره نه لري، الته زراعت هم الته نشته چې دغه متاثر شي، دغه ضرورت پوره دی، هغه مشکل نه لري. په کابل دریایي حوزه کې وګورو مثلا، کابل ولایت په خپل مشکل لري، ځکه کابل پایتخت تقریبا 6 میلیونه نفوس د ځمکې لاندې وب 100% د ځکل اسخات لپاره د ځکل لپاره د ځمکې لاندې وب راوباسي. کابل شخص مخصوصا کابل ولایت متاثر دی. او کلاندې هغه وګورو مثلا ننګرهار ولایت، کچرته وب په دغه سین کې بيږي، الته تغذیه شته، او کچرته دغه وب مقدار کم شي ننګرهار متاثر دی او متاثر دی اوس په فعلی حالت کې. دغه شان په شمالي اوسه کې کوم مثال درکم درته، مزار شریف متاثر دی خصوصا خاري برخه د زراعت لپاره، د کندوز په دشتو کې کوم یا د مزار شریف په تاسو چې کوم سولري پمپونه لګیدلې هغه منطقي متاثر دي، خو هغه په اړه مشخصا ان سايټ ډاټا چې ورته موږ وايي هغه نه لرو. موږ د سټلایټ نه چې کوم اسسمنت کړی دی هغه په عموم کې دغه ولایتوار نه کیږي، چون هغه ځنۍ توګه الته مداخله نشته دی چې دغه فزیکی مقدار یا ډاټا یا ارقام راټول کړي. نو د سټلایټ نه هغه بیا موږ کلی توګه ویلای شو چې پلانای اوسه فلانای اوسه، نو پولیسو علي په ساته باندې جوړ نشو، چې موږ ځای بله امکان نه لرو، خو سټلایټ ډیټا په اساس باندې لاندې پراته ولایات چې دي هغه جلال آباد، مایاد کونیګرار مثلا، یا کونړ لاندې برخې شوې مثلا، یا لغمان شو مثلا، یا په هغه کې کوم شمالي طرف هونته یا شمال شرق ته قندوز شو، نسبی مزار شریف شو، بلخ ولایت شو، نو دغه سیمه متاثره ده.
تشکر هست
شما. یعنی او بخیه یو خبره په جنوب کې بیا دغه مشکل زیات هلمند ولایت ته متوجه ده.
تشکر خواه. تشکر بر شما. برمیگردیم، البته کوچ کردن از روستاها به شهرها هم چیزی که در گزارش هم گفته شده یکی از دلایلی است که کابل بیشتر متاثر است. مدقق صاحب، سوال ما از شما، البته در رابطه با این که کدام ولایت ها بیشتر متاثر هستند، آقای اختر گفتن شما دو عوامل یاد کردین، یکی عوامل انسانی را گفتین و یکی عوامل طبیعی را. خب تاثیرات کدام یک بیشتر است، عوامل فعالیت های انسانی و یا تاثیرات طبیعی خودش، و کدام مناطقی است که در اوج فعالیت های انسانی بیشتر متاثر کرده باشه اون مناطق، و کدام مناطقی است که خودشان هوا مناسب است، یعنی شرایط مناسب برای متاثر شدن از خوش سالی دارن؟
ببینید، هر دو عامل، هم عامل طبیعی و هم عامل بشری، میتونه به مشکل متصاد باشه. در عوامل طبیعی انسان زیاد مختار نیست، ما زیاد اختیار نداریم که اونا رو کنترل بکنیم، چون به شکل طبیعی باید میدر پدیم، ولی فعالیت انسانی را میتونه که انسان خود بشر کنترل بکنه. اگر ما صحبت خود را به صحبت های آقای اختر رفت بکنم، اویی است که ما اکثر در افغانستان ارتفاعات بلند یا بلند آبا که برش میگیم، اونا زیادتر متضرر نمیشن، ولی در مقابل ازی که باز کسایی که در پایین آب هستن، اونا زیاد متضرر میشه، بخاطر ازی که بر از اونا آب کافی نمیرسه، و معمولا در ساعت پایین تر ما زیادتر زمین های برای کشت و زراعت داریم، و زیادتر نفوس هم اگر ما مقایسوی صحبت بکنیم نسبت به ساعت کوهستانی، در ساعت انوار ما زیادتر نفوس را دارن که اونجا زندگی میکنن. دلایلش این است که اونجا میتونن بسیار به سادگی اونا با کشت و زراعت و مالداری بپردازن، و وقتی که در یک محیط یا در یک جایی وقتی تراکم نفوس زیاد میشه، به شکل طبیعی مداخله در طبیعت هم اونجا زیاد صورت میگیره. نفوس روز به روز زیاد شده میره، ولی منابع روز به روز کاهش پیدا میکنه، یعنی معکوس یکی دیگه هستن. وقتی که شما در یک منطقه، به طور مثال در یک ساحه که ما مالسر یا سرارات نشته باشیم، در اونجا اگر یک مقدار حیوانات کنترل شده باشد، طبیعی است که اونا دسترسی خوب را برای اروپا می داشته باشد به خاطر تغذیه مال مالداری، ولی اگر تعداد نفوس زیاد میشه، طبیعت که باز مالداری زیاد میشه، و این خاطر است که باز خود طبیعت در اثر خوشحالی نمیتونه که زیادتر در قسمت علوفه، یعنی طبیعت کار بکنه که به شکل طبیعی علوفه رشد بکنه، و این خاطر است که وطنهای ما نمیتونن به مالداری که اینا نیاز دارن بپردازن، در همچنان در قسمت زراعت خصوصا مالیاتی که متضرر شدیم در ساعتی که ما به شکل طبیعی جنگل داشتیم، جنگلات طبیعی، اونا متضرر شدن. اون ساعت ساعتی بودن که در به شکل طبیعی اونجا ما زیادتر برف و باران داریم، و اونا یک زمین خوبی را مساعد می سازه که همین آبی که در اونجا است جذب زمین شود و بالاخره آبای زیر زمین را تغذیه بکنن. ولی بلا متاسفانه که ما این جنگلات را همساله از دست داد، فرش نباتی همساله کاهش پیدا کرد. امی کل از اینا در اثر مداخله انسان است که صورت گرفته در اکثر ولایت ها، چی در ولایت شمال، خصوصا در ولایت هایی که ما جنگلات پسته داریم هم تخریبات جنگل زیاد داریم، و در ولایت های شرقی که ما جنگلات سوزنی برگ به شکل طبیعی داریم هم تخریبات بسیار زیاد صورت گرفته. بلاخره اینا منجر به این شدن که امی نباتات به شکل طبیعی رشد کرده نمیتونن. وقتی که اینا رشد کرده نتانستن، زمین برهنه میشه، زمین لچ میشه، هر نوع نزولات آسمانی که در این مناطق صورت میگیره، اونا در کوتاه مدت تبخیر میشه یا به شکل سیلاب تبدیل میشه و بالاخره از دسترس مردم خارج میشه، که هم باعث سیلاب میشه و هم باعث در کوهستان باعث
محقق صاحب، شما از سیلاب و آب ها یاد کردین، اختر صاحب هم یاد کردن. افغانستان یکی از کشورهایی است که آب فراوان داره، منابع آبی فراوان به قدر کافی داره. شما فکر میکنین میتونه رای وجود داره که از این آبها استفاده شوه و امو قریه هایی که متاثر شده اینا رای حل برش پیدا شوه؟ چون کوچ کردن مردم از قریه ها و رفتن به شهرها یا دیگه جایا رای حل فکر نمی کنم باشه، نظرتون در این باره بگوین. اما رای حل وجود داره که آبها مهار شوه و جریان پیدا کنه از طریق مداخله انسان به می جایایی که آسیب پذیر هستن؟
بله بله دقیقا. ببینید ساینس و علم پیشرفت این را فعلا بسیار آسان ساخته که ما بتانیم آبهای خود را مدیریت کنیم. من استناد میکنم به گزارشی که سالهای قبل در افغانستان به نشر رسید، در قسمت علمی بود که چطور میتونه مردم ما خود را سازگار بسازه در مقابل تغییرات اقلیمی. سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی یک روش بسیار خوبی است که هم ما میتونیم به سطح خانوار خود را سازگار بسازیم و هم به شکل از اینکه دولت در مجموع در این قسمت وجود بکنه کشور را سازگار بسازه. به طور مثال چطور وقتی ما میگیم سازگاری، منظوری است که دنیا یا علم را ثابت ساخته که ما نمیتونیم در اثر کوچ یا در اثر تغییر مکان خود را در اثر تغییر اقلیم یا از اثرات منفی تغییر اقلیم خود را نجات بدیم. اونا میگن که شما بهتر است که شما مردم را سازگار بسازیم. سازگاری به معنای این است که وقتی که آب کم میشه چطور بتوانیم ما زندگی خود را پیش ببریم. این برای ما این را میرسانه که ما چطور در استفاده روزمره آب خود تغییرات بیاریم، از ضایع شدن آب جلوگیری بکنیم، چطور میتونیم که ما انواع نباتات را که اونا در مقابل خشکسالی مقاوم باشند، یعنی به آب زیاد نیاز نداشته باشند، نباتات ما به اون کشت و زراعت رو بیارن به عوض از اینکه به شکل سنتی زراعت را پیش میبردن و اونا نیاز به آب زیاد دارن. این دو شیوه بسیار خوبی است که هموطنان ما میتونن که در قسمت فکر بکنن، ولی در مجموع در افغانستان فکر میکنم که بهترین شیوه و بهترین کاری است که ما آبریزه های خود را مدیریت بکنیم. یک برنامه ملی باید روی دست گرفته شود که در افغانستان آبریزه ها مدیریت شود تا ما بتانیم سرعت فعلی که فعلا آب از بلندآوه جریان پیدا میکنه این سرعت را کاهش بدیم و زمینه را برای جذب آب برای منابع زیر زمین مهیا بسازیم. در اثر از این هم ما میتونیم آب را مدیریت بکنیم، یک مقدار آب را ذخیره بکنیم، در کنار از این زمینه کار را برای مردم مساعد ساخته میتونیم توسط پروژه های بسیار کوچک هم به سطح قریه و به سطح محل و هم به سطح یک پروگرام ملی باید در اولویت کاری قرار گرفته شود که هموطنان ما بتوانند حداقل یک مقدار زودتر در مقابل تغییرات اقلیم سازگاری پیدا بکنن و تاباوری مردم زیاد شوه و مردم مقاوم شوه.
دیر تشکر تاسین اولین مدقیق سب معلوماتو نمو و هم داشتند دی پیشنهادونو نمو چه سوک باید سوکی پا ملک ترسو دغه مشکل حل شی. فضلالا اختر سب دو بود کمیدو او دو وچکالی یوا وجه لکه څنګه چې تاسو مو ویلي او مدقیق صاحب مو فرمایل دا یوا وجه دی اقلیم بدلون دی چې اقلیم کې بدلون راغلی دی. د دې بدلون په نتیجه کې د ځمکې د چاپیریال هغه دی موږ ګورو هوا هغه کومه اندازه چې لازمه ده هغه درجه زیاته شوې ده، تودوخه زیاته شوې ده او د دې تودوخې په نتیجه کې بارانونه سیلابونه وچکالی دا ټول راغلي دي. لکه څنګه چې دغه کارپوهان وایي او متخصصین وایي او چا چې تجربې کړي دي رپورټونه نشر کړي دي، نو دې کې ډېر عوامل دي هغه ملکونه چې صنعتي ملکونه دي هغه په دې کې ډیر رول لري، او دا واضح شوی ده چې باید دغه ملکونه خپل مسؤلیتونه وپیژني، درک کړي چاره یې وکړي، او د ځمکې د تودوخې په کمیدو د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. دوی ورته ځینې شرایط خې دي. مګر زما سوال په افغانستان کې ده، په افغانستان کې کولس په دې کې لاس لري، دا څنګه کېدای شي چې دوی هغه کارونه ونه کړي چې د ځمکې د تودوخې درجه پورته وړي؟ اوس خو داسې خو معلومه ده چې دوی پکې دومره راس نه لري، ځکه افغانستان جنګونو ځپلې دی، صنعتي ملک مخکې نه و، اوس هم نه دی. دغه اوس فعلا ولسونه په دې خپلو کلو کورونو کې څه کولی شي چې دغه هوا چې څومره توده شوې ده، دغه درجه فعلا د دې په کلو بانډو کې ولایتونو کې کمه وي درجه د حرارت، تر څو د دې ستونزې یو اندازه مخه ونیول شي.
مننه. درسته خبره ده چې د افغانستان د طرفه نړیوال هغه چې د کانسایډ دیموکراتیک مې کنټریبیوشن کم دی ډیر زیات، خو څه شي کولای شي چې درجه حرارت لیول یا سطح په محلي توګه کم کړي؟ هغه یو داده دقیق څه ورته اشاره وکړه چې ځنګلونو قطع کول مخه ونیسي، مثلا په خپل ځنګلونو ختم نه کړي، یو ځنګلونو کې نه یو بل د ځنګلونو کې بیا ځنګلونو یا د ونو په نالول کې د نو د یا د قسم انتخاب دی. مثلا بعضی ونې شته چې هغه که صحتمن حالت کې وي د ورځې تقریبا تر 300 لیتره پورې اوبه فضا ته خارجي د تبخیر په شکل
کې،
هغه نو بیا د خاورې سره ظلم دی. خو دغه انتخاب لپاره بیا تخصص ته ضرورت دی چې باید دغه د افغانستان د زراعت وزارت یا او د مختلفو پوهنتونونو د زراعت د فاکولټونو باید دغه تخصصي انواع د ونو د بوټو تشخیص شي او د هغه لپاره هغه وکړي نه رنال کی. دغه خبره دا ده چې اتکاپ نړیوالو مرستو باندې دا نشي کېدل، ځکه نړیوال شاید ډېر دلچسپي ونه لري چې افغانستان کې موسم ګرم دی، یخچال کمیږي او زیاتېږي، افغانان مشکل لري. نو دغه لپاره د مسون چاپیریال جوړول لپاره باید ځنګلونو قطع کول مخاوني سي، نو نیالګي کېنول شي، ورسره د هغه غازونو تولید چې هغه په غټو خارونو کې مخصوصا د صنعت لپاره کېږي دغه مخاوني سي. ماته اوس ته وختي خبرو کې ویل چې د یخچالونو ویلي کېدل برخه د عمومي د اوبو مجموعي مقدار کمخ چي دي، هغه کې نه 70% هغه چي دي هغه د یخچالونو کمخ دي. نو که چرته محلي درجه حرارت مونږه هغه مستقل و نه ساتل شو، نو دغه به ویل کېدل به زیاتېږي. خو نړیوال تودوخه دی بلدا چې محلي توګه موږ څه کولای شو، مثلا زمونږ ما ویل په برخو کې چې یخچالونه لرو، هغه اوزې دریایي اوزې هغه نورستان نه واخله، داسې د بدخشان پورې چې هغه دوه درې اوزې لمس کوي، نو هلته د ځنګلونو قطع کېدل تبند د ځمکې د سطح درجه د غړي د غره د سطح درجه حرارت زیاتول شي، او په اسانۍ سره هغه واوري ویلګي، چونکه هغه د مر شو اغانو ته ښکارا ده او په ډیر تیزی سره هغه ویلګي او لاندې وسلابونه راځي. سو کال سره که دوامدار دغه وشین دغه شته یخچالونه نه مونږه خدای مکه خلاصي کوپا، نو خلک ول شي امید اوګه دغه آگاهی ولري، او دغه آگاهی کی وازه غریب خلک شاید خپل نور مجبوریتونه مولري. مثلا د یون ڈی پی او راپور د چ په افغانستان کې 50 سلنه خلک د ورځې د $1 نه کم عاید لري. په دغه صورت کې یو سړی وي چې مال لپاره اولاد مهم دی، ژوندې پات شي، نو هغه لپاره د ونی او یاد ځنګل ژوندۍ ساتل شاید مهم نه وي. نو باید داسې متوازی برنامه کار وشي چې خلک مجبور نه شي چې ځنګل قطع کړي. بل په تیر حکومت کې هم یو طرف کړی جمهور ویل چې زمنګ لپاره د اوبو تنظیم مهم دی، د اوبو مهار مهم دی، خو بدبختانه د لوړو زده کړو برخه کې بیا متوازی کوم برنامه ورته نه و جوړه، چې دغه تل د افغانستان په هیڅ پوهنتون کې داسې تخصصي پروګرام نشته چې افغانستان لپاره نوې کادر راغی کی تربیه کی. وس خو نه خارج ته پریښودل کېږي نه ځوانان او نه جنکۍ، او بل دا چې په پوهنتونونو کې هم داسې تخصصي برنامه نشته، نو که آگاهي راځي د کوم ځای راشي. هر څوک شاید نړیوالو رادیوګانو او تلویزیونونو ترسایي و نه لري چې دا خبره واوري، نو څو پورې چې محلي توګه دغه آگاهي او خبرداري را نشي، متوازی پروګرامونه تخصصي پروګرامونه جوړ نشي چې یو کس د اوبو په تنظیم او د اقلیم په تغیراتو پوه نشي، نو بدلون ناممکن دی. تر څو پورې
اختر صاحب محترم، مونږ ته چې کوم راپورټونه راځي طالبان د سوي چې مونږ ډیرو زینو کې وبو مهار کړی دی او مونږ د سه پروژې لرو، مثلا خوشتې پاو نور پروژې دی، بندونه یادې بیا د دې بندونو د جوړولو په اساس هغه د تاسیا وری چې د ایران اعتراضونه ویدو بو د مهارولو په برخه کې تاسو فکر کوئ دا خپل پروګرامونه دي کم زره امید شته چې د بندونو جوړول دا چې دوی هم په کار کړی وای دا کې په کار وشي دا به دغه د وچکالی مشکل یو اندازه راکم کی؟
بل یو خدای افغانستان لپاره ک یو لیتر وبمس په ملکي کې د افغانستان په ګټه ده په امیدو کې خبره وکم، خو زما فکر دا ده چې یوازې د سیمټي دیوالونو جوړول د وبو مهار تنظیم دې ته نه وای. افغانستان کې عمده مشکل چې ده اصلا د وبو په برخه کې هغه د مشکل کچه معلومه ول دي. مثلا په ټول افغانستان کې په دغه دومره کلونو کې موږ د ارقام نه لرو چې مثلا زراعت کې زموږ څونه به استفاده کیږي. ټول خیالي ارقام دي اکثره وختو منګاوډ او تکرارات مونږ روان یو، هر کال سره مونږ روان یو. دلته آیا څوک د دې مثلا هغه ورکول شي تر شي چې تیر کال مونږه څونه برخزمه کزراتی و څونه زیریاب او څونه خشک و یا بارانی و مثلا څونه ځنګل پروسه کالو دغه شل کال او شو چې یو رقم روان دي په افغانستان کې 2% ځنګل، هلکه 2% نه دي. اروپאי فضائي اداره وایي چې په افغانستان کې 0.5% ځنګل پاتې دي. افغانستان کې تر اوسه پورې 2% 2% ویل کېږي، 2% هیڅ وخت کې 2.1 نه شو، هیڅ وخت کې 2.3 نه شو.
0.1% تاسو ویلې پاتې ده
0.1%.
ها 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 ها
یورپین سپیس ایجنسی وایي چې په افغانستان کې ځنګلونو فرش چي دي هغه د ټولیزم کې 0.1% پاتې ده. خو ته د افغانستان د مربوطه اداراتو راپورونه ګورې او ټول وی 2% 2% لري، هر لا چې 2% نه ده. نه کوم داسې برنامه په کار اچول شوی ده چې واقعا په انقلابي توګه د ځنګل فرش زیات کی او نه مخنی شاید مخنی ول شوی ده، خو شاید په اندازه چې په کار دم ده شوی یا د ځنګلونو د بیا هیال لپاره چې کوم برنامه په کار دی هغه نه دی په کار اچول شوی. نو اول د مشکل کچه معلومه ول زمنګ لپاره ډیر مهم دي. د سیمټي دیوالونو او یا د ذخایر جوړولو سره سره باید پرلل متوازی هم دا کار هم وشي چې مشکل کچه معلومه شي تر څو په وګت محل کې موږ د غیلا پلان پلانګزاري وکړی شو. ما ویل چې زمنګا زیاتره اته ونه ویته نه فیصد او په کرنه کې استعمالېږي.
یعنی ساسه مقصد دا چې اول د اوبو ضرورت معلوم شي، بیا د اوبو ضرورت چې معلومیږي د دې لپاره خو دام ضروری دی چې معلومه شي په کوم ولایت کې څومره نفوس دی، اول ته څومره زراعت ته ضرورت دی چې یو توازن وساتل شي. ډیر مننه. بله ډیر معذرت غواړم، یو پیغام اورو د غین رسخ خپل باسه برته ادامه ورکو. تاسو نه ډیر تشکر اوسې پروګرام کې.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
بازم خوش آمدین کسایی که تازه به ما پیوستین، برنامه روک راست میبینین و میشنوین. در این برنامه در رابطه به تأثیرات خشکسالی در افغانستان و بخصوص در مناطق روستایی صحبت میکنیم. مدقق سپ البته در رابطه به جنگلات صحبت داشتیم، شما هم اشاراتی داشتین و همچنان آقای اختر هم اشاراتی داشتن که بسیار مهم است برای تغییرات اقلیمی در کشور. خب سوال اول می که آیا شما فکر میکنین یا معلومات دارین قانون برازی که از قطع جنگلات در افغانستان جلوگیری شوه وجود داره؟
بله، ما پیش از این که بر سوال شما بیم برای معلومات بیننده شما بگویم که متاسفانه افغانستان کشور جنگلاتی نیست و هیچ وقت نبوده. دمو وضعیت بسیار خوبش که ما به او ارقام دفاع میکنیم در حدود 2% ما ساحه جنگلاتی در افغانستان داشتیم که بالاخره این همسالا کاهش پیدا کرده و متاسفانه پیرانم هر سال کاهش پیدا میکنه. ما در قسمت جنگلات یا در مجموع در قسمت منابع طبیعی اسناد یا قوانین بسیار خوب را در روی کاغذ داشتیم. که فعلا فکر میکنم نمی معلومات ندارم که نظام موجوده قوانین را نافذ ساختن یا ای که اونا منوز چی هستن، یعنی قوانین تطبیق نیستن. قوانین خوب موجود بود در قسمت جلوگیری از قطع جنگلات و در قسمت احیای جنگلات، خصوصا به اساس پالیسی جدیدی را که در اوائل حکومت قبلی در افغانستان به وجود آمد، یک پالیسی بسیار خوبی بود که او بسیار به وضاحت گفته بود که ما در افغانستان باید منابع طبیعی را به مشارکت مردم تنظیم بکنیم. یعنی اگر در مجموع در قسمت جنگلات بیاییم، برای مردم این سهم داده بود که اونا در قسمت ازی که در قسمت حفاظت و در قسمت احیای جنگلات کار بکنن، این را واضح ساخته بود و از قطع جنگلات به شکل کامل جلوگیری شده بود. در کنار از یک قانون دیگه هم نهایی ساخته بودن به نام جنگلداری اجتماعی که در او عام مردم سهم بگیرن. متاسفانه به روی کاغذ ماند و در اثر ناامنیایی که موجود بود امکان از این موجود نبود که قوانین تطبیق شود یا برای تطبیق از این.
بله. مدقق صاحب، اگر جنگلاتی در افغانستان به حد کافی یک کشور جنگلی نیست که اعتکاش و به او وقتی مثلا با مشکل مثل خشکسالی افغانستان روبرو میشه، اما منبعی که بیشتر میتونه انسان در او مداخله کنه، حکومت ها مداخله کنه از طریق قوانین، از طریق تنظیم برنامه ها، کدام است مثلا که بتونه حداقل خب تغییرات اقلیمی مشکل است با او مبارزه که کل دنیا با او حداقل مبارزه میکنه، اما حداقل در افغانستان مداخله انسان به خاطر مبارزه با خشکسالی در کدام عرصه نیاز است بیشتر؟
با بیشتر عرض کردم خدمت شما. خب این که ما میگیم جنگل کم داریم به معنی این نیست که باید ما جنگل فراموش بکنیم. در خدمت جنگلات بسیار به شکل جدی باید کار صورت بگیره، کارهایی که قابل لمس باشه، نه کارهایی که در متاسفانه گزارش های را ما داشتیم همه سالا که میلیون ها سال اصلا نهال غرس می شد و بالاخره نتیجهش هم صفر، ما یه چیز را نداریم. در این قسمت باید جدی کار صورت بگیره، خصوصا زمینه را برای رشد طبیعی جنگلات مساعد بسازه. در قسمت قطع جنگلات باید جدی کار صورت بگیره، هیچ کس را اجازه ندن که حتی یک نیال بسیار کوچک را باید قطع نکنن و برنامه احیای ساحات سبز را نه تنها در سایه جنگلات بلکه در تمام ساحات کشور باید ویدت گرفته شد و این انکشاف بتیم. در قدم دوم بسیار دب که مهم است که صحبتهای ما تکرار نشود، من پیشتر عرض کردم که مدیریت آبریزه فکر میکنم بهترین راه و روش است در قسمت ازی که ما بتانیم هم هموطنهای خود را سازگار بسازیم در قسمت خشکسالی و هم برای از اونا زمینه کار مساعد شوه و یک منبع درآمد برای مردم باشه، که ما هم مردم ما مصروف کار میشه در قسمت آبریزه و هم در مدیریت آبریزه ها و هم میتانیم که ما آبای خود را مدیریت بکنیم. در کنار ازی که دو کار صورت میگیره، خود مدیریت آبریزه باعث علی میشه یا زمینه را مساعد میسازه که ما ساحات سبز را انکشاف بدیم. در هر جایی که ما فعالیت های احداث پکدمار را رویده بگیریم، خود از این باعث از این میشه که ما اگر تخم خصوصا درخت های غیر مسمر را در اوجه بکاریم، خود از این سبز میشه. یا توسط قلم ها که ما در بخش تکنیکیش نمیفهم صحبت بکنم، بهترین رویشی است که ما در قسمت مدیریت آبریزه و سطح قریه کارا را آغاز بکنیم و بالاخره این را تبدیل بسازیم به یک برنامه ملی تنظیم آبریزه ها در افغانستان و همچنان در پالیزی یک برنامه ملی برای احیای جنگلات و انکشاف ساحات سبز روی بده.
ممنون
تشکر تحسین ادبیر مننه او بخی فوزیه جان استاس پیجازه. یو زیر بابیه هم اوریدون که تده خبرو او که چه قدرمان اوریدون که منگه پا افغانستان که ده وچکاله پا ستونزی، ده ستونزی پا اواملو او ده هر پلارو چارو غگی که ولی مدقیق صاحب او فضل الله اختر صاحب په خبرونه کې دي. دوی تاسو ته او موږ ته معلومات راکړي چې څنګه کېدې شي د دې ستونزې سره د مبارزې لپاره ولس خپلونډه واخلي، همچنان په افغانستان کې کوم چارواکي دي هغه خپلونډه واخلي، او همداشان نړیوال چې کوم مسولیتونه لري، د بشري حقوقو د بشري چارو مؤسسې چې کوم مسولیتونه لري، دوی ټول سره لاس ورکي او د افغانستان د غوګړي چې په ډیر سختو شرایطو کې دي، دوی ته یو اندازه آرامش حاصل کړي شي چې وکړي شي داخل روزمره دغه مشکل کم شي. به تر ازم فضل الله اختر صاحب تاسو سره غواړم په دې مسلې باندې وغږیږم چې مخکې مدقیق صاحب ډیر خټي کې یاد کړل چې څه کېدای شي په دې برخه کې د وچکالۍ د مخنیوي لپاره هغه لازمي اقدامات ستاسو په نظر کې او نظر واچوي څه دي؟ غټ اقدامات بسیوی د دې سره جخت بل سوال زماده دي چې اوس خو په افغانستان کې طالبان چارواکي دوی مسولیت لري او دوی باید د دې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی تاسو ته توصیه ست د دوی څه کول شي په دغه شرایطو کې نه حکومت پر رسمیت پیژندل شوی دی، مخکې تاسو ویلي چې په هانتونونو او مکتبونو د خو راپورټونو وی چې ټول بندې هغه په خوام چې واغینم متخصصین چې په کیسو کو یا نو واغیم لاړ روه تل د افغانستان وس دستي هم د څه کوم پلان او پروګرام نشته دی، او دا د حکومت مسولیت دی، اول د حکومت دی بیا د ولس دی. نو فکر کوي چې طالبان خپل وظیفه په دې برخه کې اجرا کړی وي سره د ټولو مشکلاتو د وبو د مهارولو لپاره؟ اوله مسله دا ده چې وبو مهار شي، او بیا تاسو ویلې چې د وبو د مصرف او ضرورت مسله تاسو هم طرح کړه. طالبان څه مسولیت لري په دې برخه کې؟ څومره خپل مسولیت ادا کړی دی او څه کولای شي؟
زنه پیغام چې مربوطه ادارات په افغانستان کې چې هغه د دولت د چترې لاندې کار کوي چې هغه خپل پلان تر څو پورې سوالي چې مات بوته کې داسې خوڅه شي نه راځي، باید په دغه برخه کې چې ما ویل وچکالۍ غسیمه تشخیص کړی و چې تر کلونو کې کومه متاثر شوی دي، یا مثلا پروسه کال چې کومه وچکالۍ راغلی و په بازو برخه مثلا د افغانستان غربي ولایت ډېر زپل شوی و، بیا په شمال او په شرق ولایت کې سیلابونه ډېر زپل شوی و، آیا د دغه حالت مخنیوي لپاره دوی څه کړی دي یا آینده کې دوی څه پلان لري؟ باید دا وي تر پراشي فکر نه کوم محمد بواتو کې څه نه لیکتلی. یو خبره، دویمه خبره دا ده چې خلک څه کولې شي. خلک دا کولې شي چې مثلا زمونږ د چړونو په اساس د زمکه لاندې د اوبو استخراج ډیر زیات شوی دی، شاید ضرورت یې شاید خلکو مجبورتیا وي، خو یو غټه برخه د دې غ تجارتی استفاده ده چې هغه د صنعتي سکتور لپاره هغه محاسبه چیرته مونږه پاسنادو کې یا په باسونو کې نه د کتلې چې دغه محاسبات وشي چې آیا صنعتي سکتور څونه اوبو استعمالوي. یو دویمه خبره دا د زراعت لپاره چې دغه تجارتی باندې لري، مثلا د خودوزی یا د بلخ په دشتو کې یا په هلمند ولایت یا هلمند دریایي حوزه کې چې څونه استخراج د زراعت لپاره کیږي، انداغي په کمښت په باړه کې چرته خلک فکر وکړي یا د قانون فکر وکړي دغه کمښت د اوبو استفاده چي دا کم کړی شي، نو دلته دوی د خپل رول ادا کولای شي. ځنګلونو په ساته کې او د ټولو مهمه ماج څنګه ویل، دغه 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 مضمون یا دغه بحث باید د کریکولم برخه وګرځي. اولیتونه نشته، مثلا کولای شي د مکتب متعلمین او یا د پونتون فارغین سره په داسې یو برنامه کار وشي چې هر فارغ مثلا وکړای شي تر څو یو ونه ناله کی په دغه برخه کې، هغه وکړای شي په دغه برخه کې تخصصي زده کړې هغه مولري چې متاسفانه تر اوسه پورې نشته، نو هغه کولای شي خپل چاپیرا فامیل کې یا خپل دوستان او یا د غي شاګردان وروزي هغه شانتي. نو تر اوسه پورې چې اولیتونه د دولت لپاره، د افغانستان د دولت لپاره اولیتونه کې شاید دا نشته، نړیواله ټولنه هغه شانتي چاوي وي په تفاوت پاتې دي شاید، ځکه چې اوس خو د امریکا کې د نوي حکومت پر اتاک سره د تغیر اقلیم په برخه کې څومره بودیجې وي هغه کم شولې او شاید به هیڅ ټاپ بندي شي. دا چې ځای ته کوم چې مشکل درک پاید وکړو د غي لپاره
بله، دا موقتی دی، دا ځنې مرستې چې بندي شي وي دي یا بنديږي، دا خو موږ ته چې رپورټونه راغلي دي یو څه پلانونه دي چې هغه د نه او بخه د درې میاشتو لپاره موقتی دي تر څو ازیابي وشي. په صورت د خبرو سید چې د امریکا د کومکونو بندیدل ډیر تاثیر کوي په ډیر ملکونو خصوصا په افغانستان. مخې د ځنګلونو خبره وشو، دلته خو په امریکا کې چې موږ ګورو دا دومره وخت کچا یو ونه قطع کړل، دوونه بغدي دونه الګي بغدي چې هغه ونه شي، او کسوخ په کور کې په خپل کلی کور کې کومونه وهی کوم مجبوریت لکه بل چې کورته ضرر رسی نو هغه به د کاونټینر د خپل ناحیه اجازه اخلي عکسونه بلیږي بیا به وایي دا به ثابتوي چې دغه ونه زما کورته ضرر رسی و چې شوی درالویږي ډېری خبرې دی په دې برخه کې اما دا یو قانون دی چې هیڅوک ونه نشي وهله که وهی دوونه بګدی دا یو خبره ده په افغانستان کې هم موږ چې کله کله اوریدلې دي په سرلی کې وي نومره زره بوټي یا نیالګي کې نه ولشل چې هوا پاکه وساتي او نور فواید چې لري هغه نه خلک مستفید شي مګر دا د وچکالې خبره چې دا بیل مسله ده د دې چاره بل ده د سني کې چې ونه کینه ونه چې کینه وی دی هغه بوته ضرورت لري او به چې نیوي د ونه کینه ول څه فائدہ وکړل یعنی دلته یو توازن په منځ کې پکار دی چې اول هغه غټ پلان موجود وي د دولت د خوا چې ترسو ارسه منظم مخې تلاشي پلان عملی شي نو زما اوس تاسو نه سوال ده چې طالبان خو نه په رسمیت پیژندل شوی دی او نه څه کول شي نړیوال دی برخه کې د افغانستان سره څه کول شي سره دي چې تاسو اشاره وکړه چې کومه ګونه بندي بیا هم
فکر کوم د نړیوالو موثریت شاید ډیر کم وي په نسبت د ځکه چې اصلا د تعامل د افغانستان د فعلی حاکمانو د نړیوالو همس کې تعامل مهم دی کچیر ته د لاندې د افغانستان د داخله ور سره مرسته ونی شي نړیوال هیڅ پلان نشي عملی کولای مثلا څو وخت مخکې په یو فورم کې موږ ناستو امریکا کې الته دا خبره وشو چې کله نړیواله ټولنه وغواړي چې په یو برخه کې هغه پیسې مصرف کړي یو دم یو نوې فرمان راشي په خزو یو نوې محدودیت الته نړیواله ایران چې موږ څو کو بیرته په شاشه الته نو دلته کپزایته کا غنی ور سره نرمی ونه خو ولشي د افغانستان خلک متضررین دي اصلا په دغه شکل کې او تاسو ریښتیا خبره وکړه چې یوازې ځنګل د هایډرولوژي اصول دادی کته غواړي ډېر یو پیدا کې ځنګلونه غدل لري کده منځه په افغانستان د جغرافیا داسې ده چې که یو سرب ته ارتفاع د یو برخې وزره متره د ست سمندر نه جګه ده بل برخه مثلا کته ډاکو ګورې د منګرار ولایت 400 متره د سمندر ساتي نه جګه ده نو په شپږ نیم زره متره تفاوت سره ارتفاع د مدقیق صاحب خبره تاییدوم چې دلته د بریزي په ساته باندې د اوبو تنظیم باندې کار وکړ شي دا بریزي تنظیم باندې کار وکړ شي دغه چک ډیمونه چې ورته وي دغه باندې کار وکړي د اوبو سرعت چې د جګې ارتفاع نه لاندې ترازي هغه سرعت کم کړی شي مونږ به کولای شو چې امرزما کې لاندې وب تغذیه کو ام په دغه انګلیسي کې چې ورته سوایل پروفایل وي یا په یو متر فاصله چې هغه کې فصل غټيږي مونږ ته الته کولای شي نمي محفوظه کو یا هغه نمجن ازما کې نمجن پاتې شي نو هغه په هغه سرعت کې کېږي چې د اوبو دغه جریان چې ده د پزما کې په ساته وساتل شي وس متاسفانه چې د ارتفاع مشکل ده په 2000 متره سره ارتفاع د پایناو او سره په منځ کې دغه مشکل ده چې وبو کې سیلاب راشي یا درجه حرارت زیات شي نو هغه د واوري په خډه راجل او ولیکي او د منځ زی لاندې زی وبو یا پاکستان ته زی یا ایرانیانو ته زی التا یا مرکزی اسیا ته زی مثلا اول دغه جریان د کمخت لپاره د ابریز په سطح باندې منظم پروګرامونه پکار دي چې هغه واقعا باید د دولت یا د حاکم ګوند د هغه طرفه راشي التا
هغه کې باید ما بسیار کم مونده به شما برمیګردیم اجازه بدین از آقای مدقیق هم یکی دو سوال بکنیم مدقیق صاحب شما موضوع ابریز را بسیار مطرح کردین در سوالایتان البته ای که حکومت طالبان چی میتونه بکنه هم مطرح شد سوال ما ایست که چقدر امکان امی سیستمی که شما میگین در افغانستان احیایش یا با وجود آوردنش امکان داره چقدر اقتصاد افغانستان یا از نگاه تکنیکی امو مهارت هایی که وجود داره در ظرفیت انسانی چقدر امکان داره ای و طالبان چقدر می میتونن که تنظیم کنن آبهای افغانستان یا همین سیستم که حالا اونا حکومت فعلیستن چقدر میتونن که در بخش ها اقدام کنن و مسئله آبریزه ها را ظرفیتش وجود داره در افغانستان که به صد قریه ها بره و شروع شوه؟
بله کاملا یه امکان داره مدیریت آبریزه به دو شکل صورت میگیره یک شکلش بسیار زیاد هزینه بردار است که در اونجا مواد ساختمانی مختلف استفاده صورت میگیره که ما دیره پیشنهاد نمی کنم و بسیار زیاد از اینا برمی داره در افغانستان ولی روش دیگه به شکل طبیعی است که ما از مواد که در محل در محیط وجود داره اونا را در قسمت تنظیم آبریزه از اونا استفاده بکنیم و در بسیار جای نادر و بسیار کم شاید ما به سمنت یا مثلا مواد ساختمانی نیاز داشته باشیم که قابل تجدید داره که ما بتوانیم در افغانستان یک برنامه بسیار خوب مدیریت آبریزه را رو دست بگیریم. ولی من فکر میکنم با در نظر داشته شرایط فعلی بهتر است که شما این بحث را از نظام موجود دور بکنید. نظام موجودی که فعلا در افغانستان حاکم است این مسائل برای اونا اولویت ندارد و فکر میکنم برای این توبت کردن هم زیاد وقت است. فقط شما به من پیشنهاد می است که ما هموطنان خود را مخاطب قرار بدیم و حداقل مردم را تشویق بکنیم که با نهادهای غیر دولتی که اونا مراجعه میکنند بر قریه و قصبات به خاطر سروی اونا در اولویت های کاری خود همی مدیریت آبریزه را پیشنهاد بکنند برای مؤسسات غیر دولتی که ما از پایین به طرف بالای برنامه را ببریم به یواز از اینکه از طرف دولت یا تحت یک چوکات بسیار بزرگ یا ملی را مطرح بسازیم بلاخره از بالا به پایین بریم این شاید نتیجه نتا بنابر شرایط موجوده.
خب مدقق صاحب اگر که حکومت در این مسائل مداخله نکنه یک مسئله بسیار کلان است. مثلا آبریزه خب امکان داره که نیاز پیدا کنه که مسیر یک آبم تغییر کنه که تا امکانات آبریزه به وجود بیایه. اگر یک حکومتی نباشه و در اوجه مداخله نکنه یا یک کشور مثلا یک سازمان بین المللی چطور امکان داره؟ آیا نهادهایی است از نهادهای بین المللی که در این عرصه کمک کنه سازمان ملل؟
من یک وضعیت میخواییم بودم که ما هدف ما این است که ما مسیر آبای خود را تغییر بدیم. ما مداخله را در طبیعت و حد بسیار کمش باید صورت بگیره. آبریزه بر سطح بسیار کوچک باید مدیریت شود. به این خاطر میگم که ما شرایط فعلی را که داریم دولت فقط در مقدر میتونه که اگر بکنه خانیش آباد که حداقل اجازه بده برای نهادهای غیر دولتی که برن با مردم مستقیما کار بکنن و برنامه مدیریت آبریزه ها را به سطح کشور روی دست بگیرن. این کار هم میتونه که حداقل اجازه بدن که متاسفانه این کار هم نمی کنن در هر جای مداخله دارن و این که بین مؤسسات بین المللی فکر میکنم یگانه فرصتی است که فعلا میتونه در افغانستان اونا کار بکنن مستقیما با مردم توسط مدیریت آبریزه به شکل سنتی که هم زمینه را مساعد بسازه برای کار برای وطنهای ما خصوصا در ساعتی که اونا آسیب پذیر هستند و اونا کشت و زراعت خود را ندارن اونا را مصروف بسازن که هم آبریزه مدیریت شود و هم یک مدرک عاید برای مردم شود. این برنامه بسیار زیاد فکر میکنم عملی است در افغانستان خصوصا در
طلایی. آیا چیزی شروع شده بود؟ آبریزه به نام آبریزه چیزی در افغانستان شروع شده؟ کدام تجربه شده؟
بله کاملا فکر میکنم در سالهای بسیار در سالهای قبلی برنامه بود ولی متاسفانه در اثر جنگ های یا ناامنیه که در افغانستان موجود بود این برنامه تبدیل به یک برنامه ملی نشد. مشکل در اینجا بود فعلا که ما مشکل امنیتی را زیاد در سطح قرا و قصبات نداریم. فکر میکنم شانس و فرصت بسیار خوبی است که همینطور یک برنامه را به سطح ملی در افغانستان توسط مردم با همکاری نهادهای بین المللی روی دست گرفته شود و اینکه ما منتظر باشیم دولت در این قسمت فعال باشه و اولویت قرار بده و در قسمت کار بکنه. فکر میکنم بهتر است که نهادها در این قسمت
دیر عملنه. ما دقیق سب محترم
تشکر مدقیق سب
فضل اختر سب نظر بم وارو چه دیس پیشنهاد لری سه اضافه کوی سه لازم دی که کم تکی پاتی وی چه خلق اولوس خپل پا دیبندی پوشی دی دوی وظیفه سه ده زکه مدقیق سب وی چه اولوسون دی که دیر رول لری او دا وزی خبر ده چه که کم سیستم وی که کم پروژه وی که کم قانون وی ده طولن اولوس پا که دیر رول لری خو پا شرد ده چه اغا اولوس پا خپل مسئولیتونو مکلفیتونو پوی وی او علم ولری. نو اوس ستاسو پیشنهاد څه دی په افغانستان کې په دې اوسنیو حالاتو کې اوسنیو شرایطو کې چې مکتب بند تحصیل بند ازادي نشته طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او کوم قوانين چې دوی راوباسي معلومدار خبره ده چې مشکلات به په مخ کې وي چې دوی وایي موږ دې په رسمیت پیژندل شونو بیا موږ ټول کارونه کوو او نړیواله ټولنه وایي چې نه اول ته قوانینو منه کنونشنونه و منه بیا به موږ تاسو سره لار نیسو چې څنګه کول شي په افغانستان کې په یو حکومت کې پاتې شي او تاسو سره نور په حکومت کې ګډ وي یو واقعي حکومت په افغانستان کې یو ملي حکومت وي چې وکړي چې د افغانستان د ولس مشکلات حل کړي چې د ولس مشکلات حل شو نړیواله جامعه کې به مشکلات د ستاسو لخوانه کم وي زما سوال ډیر عمومي دی ډیر معذرت غواړم مهرباني وکړئ
bale hilagum پلانډ وایم اول دا چې اګاهی ډیره مهمه ده دا اګاهی لپاره د افغانستان نیم نفوس ته تحصیل او د تعلیم نه محرومه ده متاسفانه یو برخه د غلطه زی باید اجازه ورکړل شي چې دغه نیمه برخه د ټولنې هم درس او تدریس ته اجازه ولري تر څو ځان پوه کې خپل اولادونه ورزی روان نسل ورزی
خو بیا د خلکو د پویولو لپاره زه چې پوه شم د خلکو د پویولو لپاره بل لار څه شي چې ولس پوه شي کلو باندې
بل خبر بله بل خبر بل خبر ادا ده چې اول خدای دې خلکو د سرکار وشید په یو خو اگای لار ده چې هغه طالب تحصیل لار ده دویم قدم کول شي د کلو باندو کې د خلکو سرکار وشي که په خپل نه شي کولای خپل دغه اغه نه لري امکانات نه لري نړیواله ټولنې ته اجازه ورکړي چې خلکو سره مرسته وکړي او مداخله ونکړي په دغه دواړو صورتونو کې کېدای شي بدلون راشي او دریمه برخه کې چې خلک اگای ونه لري نو بیا هم دغه شانتي د منابع او بدریغه استعمال د اقلیمي تغیرات سره مخامخ هواد نور مشکلات ډیر زیات دي خدای مکه د مشکلات به نور زیات کیږي نو باید ازای خلک هم د طبي منابع سره گزاره وکړي دا غ احترام وکړي د دوی د نسلونو لپاره
اختر صاحب محترم اختر صاحب محترم تاسو د یو مثال زمونږ دی اوریدونکو ته ورکه فرض کې یو کله دی فرض هلمند کې موږ ته پرون هم د هلمند نه د فرانه د ډیرو زاینونو تلیفونونه راغلل او اوریدونکو هم دا پوښتنه کوله چې زما په کلی و باندې کې اوبه نشته دی اوبه کمی دي د سکول اوبه نه لرو مخې خلکو ساګانې استلې اوس د ساګانې استلو مشکل شونه د خلکو ته سوې څه وکي
دغه څنګه کوته يم چې دوی جمع شي په 1300 کلونو کې دغلته د کوکنارو یا د زراعت په برخه کې عموم کې د ټول افغانستان کې زیاتې د ځمکې لاندې وو استخراج په هلمند ولایت کې او هغه د کوکنارو او د نورو زراعتي فصلونو د هغه لپاره وو د کښت لپاره نو په دغه د قانون ته مراکش چې هغه دغه جوړې ساګانې وستلې چې هغه ساګانې لري کې گزاره وکي او په نور په خپل همکارانو سره خپلوانو سره یا هغه اما غټولنه کې په خلکو باندې رحم وکي په دغه صورت کې کېدای شي د ځمکې زیات استخراج دغه مخاونې سي په بل صورت کې او باید وکي چې د بارانونو او د واورې چې د غزه خیره کې څومره چې کېدای شي
ډیر تشکر تاسو دواړو نه فضل الله اختر صاحب ولی مدقق صاحب تاسو دواړو د کورودانی چې خبرونه ترغلی
ما امرونه وخت دوه مهمان گرامی ما سپاسګزار هستم که د برنامه با ما بودند و از همه بیننده ها و شنونده های گرامی هم سپاسګزار هستیم که برنامه را تعقیب کردند برنامه های صدای امریکا همچنان ادامه داره برنامه بعدی برنامه روایت امروز است که بیننده باشید
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخې
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نوري نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه